وخت د ماځګر 15 بجې سوی د مشال ریډیو تنن ورځې په ورستي خبري غړي کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د افغانستان ناڅاپي سفر په پېښور کې د 14 حال د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان زغزی د افغانستان او پاکستان په اړه څرګندونی، د بلدیتي انتخاباتو پکله د سپریم کورټ اوریدنه، د پولیو د ناروغانو په شمیر کې زیاتوالی او ځینې نور رپورټونه په روانه غړي کې درته اورو. مطبوعاتو ته به هم کتنه کوو، خو په پیل کې به مایک وسپارو احمد شاه زمی ته چې خبرونه وړاندې کړي. لمړی د مهم خبرونو سرچې. د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون کابل ته د ناڅاپي سفر پر مهال ژمنه کړې چې هیواد به د افغانستان ټینګ او ښه ملګری وي. د ترکیې له پولیسو سره نږدې د شام په کوباني ښارګوټي کې د اسلامي دولت د وسوالو او کردان ترمنځ درنې نښتې روانې دي، او په ختیځ اوکراین کې د سره صلیب یو کارکونکی وژل شوی دی. اوس په شپږ خبرونه. د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون کابل ته د ناڅاپي سفر پر مهال ژمنه کړې چې هیواد به د افغانستان ټینګ او ښه ملګری وي. کیمرون لمړی هیواد مشر دی چې نن د افغانستان له نوي ولسمشر اشرف غنی احمدزی سره ولیدل. له ولسمشر غنی سره د ګډې خبري غونډې پر مهال وزیر اعظم کیمرون د ملي یووالي پر نوي حکومت غږ وکړ چې د افغانستان د یووالي، شفافې ادارې او ښې حکومتداري لپاره کار وکړي. مش ټول یو ګډ هدف لرو چې هغه زیات خوندي، باثباته او خوشحال افغانستان دی. موږ داسې افغانستان غواړو چې نور د ترهګرو ځالې پکې نه وي، چې زموږ د هیوادونو د امنیت لپاره خطر جوړ کړي. کیمرون تر 2018 کال له افغانستان سره د 180 میلیون پاوند مرستو ژمنه وکړه. ولسمشر غنی د خبري غونډې پر مهال په افغانستان کې وژل شوو بهرنیو سرتیرو د عقیدت پیرزوینه وړاندې کړې او د دوی قرباني یې وستایله. تر امریکا وروسته برتانیا هغه هیواد دی چې په افغانستان کې زیات شمیر سرتیری لري. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په پېښور کې د تیر ورځې 14 په سخت ټوک کې غندلې ده، او امنیتي ادارو ته د پلټونو او د ککړو کسانو د نیولنې امر کړی دی. پر ماښام د وزیر اعلی له دفتره په خبره سوي بیان کې راغلي چې په 14 کې د وژسو او ژوبلو له کورنۍ سره د مالی مرسته وسی. تر 14 وروسته په خیبر پښتونخوا کې د بمونو ناکره کولو پولیسو مشر شفقت ملک خبر اعلان تول په تیر څلور ساعتونو کې شپږ بمونه ناکاره کړل، خو اووم بمو چاودې دي. تیر ورځ د پېښور په کوارټ روډ له سکیم چوک سره نږدې د بم په 14 کې په یوه ګاډي کې سپاره اووه کسان وژل شول او څلور نور ژوبل شول. د پېښې پراچا نه ده منلې. د پاکستان پوز داوا کړی ده چې نن سهار یې په قبایلي سیمې خیبر کې د بمباری پر مهال 15 وسلوال وژلې دي. د پوز د اماډیکو دفتر آیس پی آر یو چارواکي د نوم نشدول په شرط مشال رادیو ته نن وویل د جیټ الوتکو بمباری د جمرود په چپری او د باډې په ملک دنخیلو کې سوې ده، چې پکې د وسلوالو درې مرکزونه هم ړنګ کړل شوي دي. آزاد سرچینې د پوز د دې دا پخلی نه کوي او وسلوال هم په دې اړه لاڅه نه دی ویلي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی وايي چې افغانستان پر خپل پښو ودرېږي، د پاکستان لپاره یو ښه اقتصادي منډي او ستراتیژیک دوست جوړېدلای سي. نوموړي پرون په پریس کلب کوټه کې د خبري غونډې پر مهال د ملما په حیث وویل افغانستان تل د پاکستان او هند سیاستوال لپاره د سولې کور اوسېدلې او دوی پناه وروړې ده.
آج بھی پاکستان کا سب سے نیچرل نزدیک
نن هم افغانستان د پاکستان لپاره تر ټولو ښه او نږدې ملګری جوړېدلې شي. افغانستان د پاکستان لپاره یو لوی منډي او ښه ستراتیژیک ملګری کېدلې شي. زما په مخ کې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی نواز شریف ته وویل افغانستان د پاکستان لپاره ستراتیژیکي ژورتیا لرونکی هیواد جوړېدل په زور ناممکن دی، البته په دوستۍ باندې هم د افغانستان ستاسو ستراتیژیک ملګری دی.
نوموړي د خبري غونډې پر مهال وویل که په پاکستان کې دا ځل ډیموکراسي د تاوان ورسېدي یا د 15 قومونو په دې هیواد کې فیډریشن له منځه ولاړي، نو بیا به هیڅکله پر پښو ونه درېږي. خبرونه له مشال راډیو خبري. یو امریکایي جنرال ویلي په دې وروستیو کې د افغان سرتیرو په ځانګړي ډول د پولیسو وژنې زیات شوي دي. په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو قومندان جنرال جان کیمبل پر ماښام په پینټاګون کې خبري اعلان ته وویل دا وژنې د هیواد په جنوب او ختیځ کې د وسلوالو طالبانو د بردونو زیاتوالي له کبله زیات شوي دي. د ویل د مرګ ژبلي باوجود افغان ځواکونه توانېدلي دي چې د هلمند ولایت په ګډون نورې سیمې هم له وسلوالو بیرته ونیسي. د امریکایي ځواکونو قومندان وویل چې روان کال په افغانستان کې له 8000 نیولې تر 9000 پورې افغانان یا وژل شوي او یا هم ژوبل سوي دي. د ترکیه وزیر اعظم احمد داود اوغلو ویلی دی هیواد به خپل پوره هڅه وکړي ترڅو په شام کې د کوردانو قوي مرکز کوبانی د اسلامي دولت له وسلوالو څخه وژغوري. نوموړي پرون خبریالانو ته د خبرو پر مهال ویل دوی نه غواړي چې کوبانی سکوت وکړي. داود اوغلو دا څرګندونې د ترکیه له خاور دا څرګندونې تر هغه څو ساعته وروسته وکړي چې د ترکیه پارلمان هغه وړاندیز منظور کړ چې پکې حکومت ته د ترکیه له خاورې په ګاونډیو هیوادونو عراق او شام کې د پوځي عملیات کولو اجازه ورکوي. د دې واغښتنه حکومت کړې و چې مدای تر یو کال دا دایره پراخه ده. بلخوا شامی فعالانو او کوردی جنګیالی ویلي چې نن د ترکیې له پولیس سره نږدې په کوبانی ښارګوټ کې د اسلامي دولت له وسلوالو سره درنې نښتې روانې دي. په ترکیه کې وار د مخه له د سیمې 1,60,000 کډوال میشت دي. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل خپل فرانسوي سیال ژایوف لودغان سره په شام کې د اسلامي دولت وسلوالو پر ضد په بریدونو کې د فرانس د برخې اخیستو پر امکان خبرې کړې دي. پرون ماښام ناوخته په پینټاګون کې د خبري غونډې پر وخت هیګل وویل فرانس هیواد او سیمې ته د اسلامي دولت وسلوالو له ولاړ لوی ګواښه خبر دی. تر دې مخکې تېر ورځ د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند وویل دوی به له شامي اپوزیشن ځواکونو سره خپلې مرستې زیاتې کړي. نوموړي په دې اړه نور تفصیل ورنه کړ. فرانس په عراق کې د اسلامي دولت وسلوالو پر ضد بمباري کوي. او په ختیځ اوکراین کې د سره صلیب یو کارکوونکی وژل شوی دی. دا کارکوونکی هغه وخت وژل شو چې یوه مرمۍ د یغان تر واک لاندې په ډونیس کې د سره صلیب له دفتر سره نږدې ولګېده. جنیوا میشت سر صلیب وایي وژل شوی 38 کلن کس سویس دی. په یوه بیان کې د ادارې و چارواکي ډومینیک سټیل هارت دا پیښه غندلې ده. وایي پر رهایشي سیمو ناتاره ډزې د منلو وړ نه دي او دا د نړیوال بشري قانون خلاف ورزي ده. حکومتي ځواکونو او روسي پلو یغانو یو پر بل د دې ډزو تورونه پوري کړي دي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونو استاذ پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخ پر لور راګرځوم چې ریاض مساخیل وړاندې کوي.
نن د جمعې پورز د پیښور په کرنسی مارکیټ کې د پاکستانی روپے مقابله کې د بازې بهر ملکی کرنسی نرخونه سپدې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 1.25 روپے غستې کیږي او په 1.25 روپے خرڅېږي. دا شان یو پوند په 1.65 روپے او 1.65 روپے یو یورو په 1.38 روپے او 1.13 روپے د سعودي عرب ریال په 19 روپے او په 19.50 روپے د متحده عرب اماراتو درهم په 19.00 روپے او 19.50 روپے او یو افغانۍ په 1.01 روپے غستل کیږي او په 1.02 روپے خرڅیږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي راتلونکي شواروز کې پیښور کې د وریز او باران امکان دی. خو په بنو او کوټه کې به موسم اوچ او تود وي. پیښور او بنو کې د تودوخې لوړه درجه به 15 سانتي ګریډ پورې وي. دا شان به کوټه کې تودوخه 30 سانتي ګریډ وي.
خبرونه مولا احمد چازمی اورید. لاغور سم د کرنسی قیمت او د موسم حال واورید. د مشال ریډیو د نن ورځې په 9 ساعت خبرونو دا ورستۍ خبرونه ده. راځي چې په دې کې کوم ریپورتونه دي د دې یو عکس وښکارو. افغان ولسمشر حامد کر وبخشي افغان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی ویلي د برتانیې د پاکستان سره چې کومي خصوصي اړیکې دي داغه به افغانستان ګټه اخلي.
لحق و تاریخی اعلی کنه چه دوی جنوبی آسیا سره پا عام توگه اوی مگاوردی پاکستان سره پا خاص توگه لری موگی استقبال کن.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان څخه ویلي چې کدا ځل په پاکستان کې جمهوریت تلمنځ یوړل سو دا به د دې هیواد فیډریشن ته تاوان ورسوي.
لمجه دا ګیله کیږي چې تاسو پاکستان زنده آباد ولې نه وایست. هغه چې جمهوریت او اساسي قانون سره سم پاکستان وي او هر ملت پکې پر خپل وسایل واک ولري هغه پاکستان زنده آباد کېدای شي.
او د پاکستان سپریم کورټ درې واړو صوبایي حکومتونو ته یو ځل بیا د بلدیاتي انتخاباتو حکم ورکړی دی.
د سپریم کورټ فیصله چې کومه ده هغه په کار ده چې هغه د امپلیمنټیشن خوشي او ایڈمنسٹریشن یا انتظامیه یا ایگزیکیو په هغه باندې پوره عمل درآمد وکړي.
یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. لمشال ریډیو سره اوسئ. خود خبرونه پایل د برتانیوي وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د افغانستان له سفر څخه کو د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمد ویلي د برتانیې له پاکستان سره ښه اړیکې لري نو باید له دغه اړیکو څخه په افغانستان کې د امن راوستلو لپاره ګټه پورته کړي سي. د خبرو نوموړي پرون له برتانیوي وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره په کابل کې ترلیدنی ورسره وکړه. په افغانستان کې د ملي حکومت تر جوړېدو وروسته ډیوډ کیمرون هغه لومړی مشر دی چې د افغانستان سفر وکړ. تفصیل سفیر الله ستانک زینا کوي.
د افغانستان جمهور رئیس وایي په دې هیواد کې د سولې راتلل نه یوازې دا چې ملي مسأله ده، بلکې یو نړیواله مسأله ده چې باید ټول ورته پام وکړي. اشرف غنی احمد زید جمعې پر ورځ د برېټانیې له صدر اعظم ډیوډ کامرن سره په ګډه خبري غونډه کې وویل، په یو هیواد کې د سولې او ثبات راتلل د نړیوالو قدرتونو ملاتړ ته اړتیا لري. ښاغلی احمد زید وویل، نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د سولې د ټینګښت زمینه برابره کړي. نوموړي د برېټانیې له حکومت وغوښتل چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هدف خپل مؤثر کوښښونه جاري وساتي. ولسمشر احمد زی وویل، جنوبي اسیا په تیره پاکستان سره د برېټانیې اړیکې مهمې دي او باید د سولې په تامین کې ورنه ګټه پورته شي.
انشاءالله تعالی اموک ملي هدف چې پایدار سولې ده، ایدوی په مرستو با اجراسي او د برخه کې له هغه تاریخي اړیکو نه چې دوی جنوبي اسیا سره په عام توګه او مګاوندی پاکستان سره په خاص توګه لري موږ استقبال کوو او وړو چې ټول
ولسمشر اشرف غنی احمد زید روان کال د تلی په اومه چې له یک شنبه ورځ سره برابر او لوړ وکړه. د ښاغلی احمد زید کار له پیل راهیسې دا لومړی ځل دی چې د لویدیځو هیوادونو د مشرانو لړلې د برېټانیې صدر اعظم د هغه د نوي حکومت د لیدو لپاره کابل ته سفر کوي. ولسمشر احمد زید افغان پوځیانو د روزنې په برخه کې د برېټانیې هڅې وستایلې او وی ویل همدا روزنې د دې لامل کېږي چې افغان سرتیري مسلکي او له ظرفیت برخمن شي. د سولې د ټینګښت هڅې بله مسأله ده چې د مخکینی جمهور رئیس حامد کرزی له واکمنۍ راهیسی په میراث پاتې ده. د کارپوهانو په باور ښاغلی کرزی ونتوانید د افغانستان د سولې لپاره د سیمې او نړۍ د هیوادونو همکاري جلب کړي. په عین حال کې د برېټانیې صدر اعظم ډیوډ کامرن له ولسمشر احمد زی سره په ګډه خبري غونډه کې وویل، هیواد یې په دې هڅه کې دی چې افغانستان باثباته او په خپلو پښو ودرېږي. ښاغلی کامرن وویل، دې هدف ته د رسیدو لپاره به برېټانیا هر کال تر 2018 کال پورې له افغانستان سره 180 میلیونه پاونډه مرسته کوي. مونږ به د افغانستان د پوځیانو د پرمختګ ملاتړ ته دوام ورکوو. البته په کابل کې د افغان پوځیانو د اکاډمۍ د روزنې په برخه کې د خپل مخکښ رول له لارې مونږ به تر 2018 کال پورې له افغانستان سره 180 میلیونه پاونډه مرسته کوو، څو په یوې وروستۍ لسیزه کې د افغانستان لخوا په پوهنه، روغتیا او نورو برخو کې شوي پرمختګونه خوندي پاتې شي. برېټانیا له امریکا وروسته دویم هیواد دی چې د ایساف په چوکاټ کې ډېر پوځیان افغانستان ته رالیږلي وو. دغه هیواد په افغانستان کې له تروریزم او مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې په تیرو 14 کلونو کې فعال ونډه اخیستې. تمه ده د روان کال تر پایه برېټانوي پوځیان له افغانستانه ووزي، خو د پوځیانو په روزنه او تجهیز کې به بیا هم پراخه ونډه واخلي. صفی الله ستانکزای، ازادي راډیو، کابل.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمد خان څڅکزی وايي، افغانستان تل د پاکستان او هند سیاستوالو لپاره د سولې کور وسیدلې دي او دوی پناه وروړې ده. دوی وايي چې افغانستان پر خپل پښو ودرېږي، د پاکستان لپاره یو ښه اقتصادي منډي او ستراتیژیک دوست جوړېدلای شي. نو موږ ویلي پښتانه په پاکستان کې د افغانیا په نامه د یو واحد صوبې حق لري او ګوند باید د حق اخیستلو لپاره مبارزه کوي. نور تفصیل له کوټې د بارکوال میاخیل په ریپورت کې.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر او د پاکستان د مرکزی پارلمان غړي محمود خان څخه د پنځشنبه په ورځ د کوټې په پریس کلب کې خبريالانو سره د حال احوال په پروګرام کې په خپلو خبرو کې وویل، ګوند د پاکستان د نورو قومونو په شمول د پښتونخوا لپاره هم یو بیل ایالت غواړي.
پښتون پاکستان مې 4 انتظامی یونټ مې کې
پښتانه په پاکستان کې په څلورو انتظامی واحدونو کې وسیږي. دا ولی پښتونخوا ته په 20مه پیړۍ کې هم یو واحد منتخب اسمبلی نه ورکول کیږي؟ دا خو زموږ حق دی، موږ به اخلو او پاکستان له موږ سره د دې ژمنه کړې ده. څوک چې د پاکستان د نامه توجه کوي په هغه کې د انګلیسي توري ای مانا افغانیا ده. افغانیا مانا له چتراله بیا د بولان تر درې پورې د افغان وطن دی. دا باید افغانیا وایي. د یو قوم په توګه پښتانه باید په یو ایالتي اسمبلی کې وي، ژبه یې حکومتي او دفتري ژبه وي. محمود خان څخه وویل چې په پاکستان کې تل غیر سیاسي او غیر جمهوري قوتونو واکمني کړې ده، خو دا دویمه دوره ده چې ډیموکراسي پکې وده کوي. خو وایي که دا ځل ډیموکراسۍ ته تاوان ورسېد او د 5 قومونو په دې هیواد کې فیډریشن له منځه لاړ، بیا به هیڅکله پر پښو ونه درېږي. له موږ دا ګیله کېږي چې تاسو پاکستان زنده آباد ولې نه وایست؟ هغه چې جمهوري او له اساسي قانون سره سم پاکستان وي او هر ملت پکې پر خپلو وسایلو واک ولري، هغه پاکستان زنده آباد کېدای سي. د انصاف پر بنسټ د فیډریشن همیشنۍ ضمانت کېدای سي. یو تن به یو رای لري او له دې ځای به په افغانستان کې مداخله نه وي. افغان افغانستان سره شی اړیکې تر هغه غری هم ختمه ولای سي. موږ جمهوریت خلک یو او داسې پاکستان غواړو چې هیڅ کس پکې پر بل کس او هیڅ قوم پر بل قوم ظلم ونه کړي. محمود خان اڅکزی په افغانستان کې پر نوې جوړ شوی حکومت هیله مندي وښووله او وی ویل چې افغانانو نړۍ ته وښووله چې دوی تر هر چا زیات پر ډیموکراسۍ باور لري. ده وویل که په افغانستان کې دایمي سوله او کراري راسي، دا په خپله د پاکستان لپاره هم اقتصادي او هم سیاسي ګټه ده. افغانستان د پاکستان لپاره ډیره لویه منډۍ ده. زموږ پیسه نن هم هلته داسې چلیږي لکه د دوی خپله پیسه چې وي. تاسې که هر افغان ته د څه شي اخیستلو په بدل کې پاکستاني روپۍ ورکړئ، هغه انکار نه کوي. موږ ولې دا رښتې خرابې کړو؟ نن هم افغانستان د پاکستان تر ټولو ښه طبیعي دوست جوړېدای سي. یوه ډیره لویه اقتصادي منډۍ او ستراتیژیک دوست یې جوړېدای سي. که موږ لږ ایمانداري وکړو، هڅه وکړو، د پاکستان او افغانستان ترمنځ به ویزه هم نه وي. د ځینو خبریالانو د دې پوښتنې په ځواب کې چې ګواکې افغانستان بلوڅو وسلوالو ته پناه ورکړې او په بلوچستان کې د خپلواکۍ لپاره جګړې ته هڅوي، محمود خان اڅکزی دا خبره رد کړه او ویې ویل: زه بلا اشرف غنی، احمدزی، عبدالله عبدالله او حامد کرزی څخه پر سپین کاغذ باندې دا لیکلی راوړم چې دوی به د پاکستان خلاف هیڅ ډول د وسلوالو پناه ځایونه نه جوړوي، خو پاکستان به یې هم د دوی خلاف نه جوړوي. د دوی ضمانت زه کوم، د پاکستان ضمانت دې هم څوک وکړي. دا هسې خبرې دي چې هلته د بلوڅو وسلوالو پناه ځایونه دي. هره خبره باید دې خواته کش نه کړل سي. افغانستان زموږ دوست دی، زموږ هیواد دی او تل زموږ لپاره د سولې کور اوسېدلی دی. په دې وروستیو کې پر ډیورنډ کرښه د خندق کیندلو په اړه محمود خان اڅکزی وویل چې دا کار ښې نتیجې نسي ورکولی. وایي سره له دې چې د دغو هیوادونو خلک په ویزه تګ راتګ کوي، خو که د ولسونو ترمنځ دا ډول خنډونه جوړېږي، دا به نور هم د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ کرکې او بدبینۍ زیاتې کړي.
دا مشال ریډیو ده.
او سم د خیبر پښتونخوا د چاودنې حال. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په پېښور کې د تیرې ورځې چاودنه په سختو ټکو کې غندلې ده. هلته تیر ورځ په خیبر پښتونخوا کې د بمونو ناکاره کولو پولیسو مشر شفقت ملک خبر اعلان ټول په تیرو څلورویشت ساعتونو کې شپږ بمونه ناکاره کړل او اووم بمو چاودید. پر کوهارت روډ د بم چاودنې پړه د چانه د منلې. غلام غوس نور معلومات راکوي.
د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د جاری شوی بیان تر مخه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په کوهات روډ د سورلو په غاړی کې د تیری ورځې بمی چاودنه په سختو ټکو کې غندلې ده او امنیتی ادارو ته د دې پیښې د پلټنو امر ورکړی دی. وزیر اعلی پرویز خټک په دې پیښه کې ککړ کسانو ته د سزا ورکولو هوډ څرګند کړی دی او د مړو د کورنو او د جوبل شوي کسانو لپاره یې د شهید پیکج لاندې د مالی مرستو اعلان هم کړی دی. تیره ورځ د بازید خیلو په سټاپ د پیښې په ځای کې د بمونو د ناکاره کوونکي ډلې یا بم ډسپوزل سکواډ مشر ای ای جی شفقت ملک خبریالانو ته وویل چې یوازې په څلېرویشتو ګینټو کې دوی د پېښور په بیلابیلو برخو کې شپږ بمونه ناکاره کړل. د جنگ غوندي حالات دي. د شپې په موټر سایکل کې چاودونکي مواد کې ښودل شوي وو او د الله شکر دی چې موږ ته د هغې اطلاع شوې وه او د الله په فضل هغه موږ ناکاره کړو. د سحری د خزانې پولیس سټیشن په حدودو کې د بجلی ټاور ته درې بمونه کې ښودل شوي وو، لیکن د خیبر پښتونخوا پولیس بیدار وو او موږ ته د دغې اطلاع په وخت میلاو شوه او دغه درې واړه بمونه مو هم ناکاره کړل. او د دې چاودنې نه وړاندې موږ په بډابیره کې مصروف وو. هغلته کې دوه بمونه کې ښودلې شوي وو او ممکنه وه چې په دغې بمونو دوی د امنیتي ځواکونو قافله یا زموږ د شپې روان عملیات په نښه کول غوښتل، خو دغه دواړه بمونه موږ ناکاره کړل او په مینځ کې دا یوه واقعه پیښه شوه. یعنی په څلېرویشتو ګینټو کې موږ شپږ بمونه ناکاره کړل او یو وچاودېدو. د بمونو ناکاره کوونکي ډلې د مشر ای ای جی شفقت ملک نه مو چې کله وپوښتل چې په تکنیکي ډول د دغه ناکاره کړې شوي بمونو ساخت سرنګ وو، نو هغه وویل چې په دغه شپږو بمونو کې دوه بمونه داسې وو چې د هغه په فکر مقامي وسلوال په دومره مهارت سره دا رقم بمونه نشي جوړولی.
جو رات کو تھا اور جو ابھی ہم نے ڈیفیوز کیا ہے اس کا تو پیٹرن ایک ہے.
دشپے چی د موٹر سائیکل والا کم بم ہو اس چمن یو پ بڑبی رکی ناکارا کڑو دہاگی دو بمونو ساخت یو رنگ ہو او ډیر په مهارت سره جوړ کړی شوی وو. زما په فکر کوم مقامی گروپ لپاره دا جوړول مشکل دی او یو ډیر لوی ماهر دا جوړولی شي. تیر ورځ په کوارٹ روډ د بازید خیلو په سټاپ د سورلو په گاڑی کې په بمی چاودنه کې و کسان ووژل شو او سلور نور جوبل شو. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
د پاکستان انتخابی کمیشن د ټول ټاکنو کې د شپږ زرو نه د زیاتو امیدوارانو د کاغذونو د جمع کېدو خبره کړې وه، خو دوی وایي په یوه اونۍ کې د دوی کره کتنه ممکنه نه وه. بل طرف ته د ریټرنینګ افسرانو په ضد کاروایی هم د الیکشن کمیشن په اختیار کې نه وه. دا خبره د انتخاباتي ساحتي کمیټې غونډه کې مخې ته راغله چې حال یې له اسلام آباد ریاض مسخیر راکوي.
دا غونډه په حق له مشال ریډیو سره خبرو کې د کمیټې یو غړي د خپل نوم نه څرګندولو په شرط وویل چې د الیکشن کمیشن سیکرټري اشتیاق احمد د دې خبرې اقرار وکړ چې د کره کتنې د پاره ورکړې شوې د اوو ورځو وخت ډیر کم دی او 2014 ټول ټاکنو د پاره 6000 نه زیات امیدوارانو کاغذونه جمع کړي وو. د کومو چې په دغه ورځو کې کره کتنه ممکن نه و، نو باید چې د کره کتنې وخت او غزول شي. د سرچینې په خبره اشتیاق احمد دا هم وویل چې د الیکشن کمیشن سره د ریټرننګ افسرانو په ضد د کاروایي اختیار نشته او دوی یوازې متعلقه ادارې ته په دغه اړه خط لیکلی شي. د اصلاحاتي کمیټې د کار او زیار په حق لا د جماعت اسلامي سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړي صاحبزاده طارق الله وي
دا کمیټې اصلي د راتلونکو الیکشن د صفا سوترا د شفاف او د ترانسپیرنت سیستم د پاره یو قسم چپاغي کې داسې اصلاحات وشي لکه الیکشن کمیشن سپنتن کول دي، الیکشن کمیشن با اختیار جوړول دي، الیکشن کمیشن اوس هم د فایننس ډیپارټمنټ محتاج ده، د خپل بل وسم دا غی نه یو قسم لا پاس کې و غی دا کوي. من خو غواړم چې الیکشن کمیشن دونه پاور فل شي چې هغه خپل آرو ته تضام ور کول شي، هغه ریپلیس کول شي. سو پر الیکشن کمیشن با اختیار اداره نه جوړ شي، دا قانون نه کیږي.
موجوده وخت کې د انتخابی اصلاحاتو سمره ضرورت دی. په دې اړه مشال ریډیو د سیاسي چارو د کارپو او لیکوال ایمل خټک نه تپوسو کو نو د وې ک نظام کې اصلاحات نه کیږي، نو هر ورځ به خلک د پاکستان عوامي تحریک او پاکستان تحریک انصاف پسیر مظاهره کوي. دی زیاتوی
کتا څو غوړې نو مخکې هوټل لیست یو فرز چې د اوټونو اغه کې چې دینو به صرف نوم نکړل شي، بیا هغه نه پس پکې شناختی کارت نمبر رالو، بیا هغه نه پس پکې تصویر رالو. نو خبره ده چې څومره دغه انتخابی سیستم شفاف وي، څومره غلطیانې کمې وي، چې څومره طریقې دي انتخاباتو باندې د اثر انداز کیدو یا د اگي اغه په نظر کې وساتل شي او نوې ترامیم او نوې اصلاحات مې سره شي، نو زموږ په خیال باندې ډیر هدا پوری دا دغه چې دینو
د ذکر وردا چې انتخابی اصلاحاتی کمیټې کې د مختلفو سیاسي جماعتونو 33 ممبران دي چې پکې د 22 تعلق د قومي اسمبلی او 11 د سېنات سره دي، او دوی به 3 میاشتو کې د مختلفو تجویزونو جاج اخلي او خپل رپورت به د قومي اسمبلی سپیکر ته وړاندې کوي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هلته بیا د پاکستان سپریم کورټ ویلي د دریو صوبو حکومتونه نه غواړي چې بلدیتي انتخابات وکړي، نو ځکه دوی له بیلابیلو پلمو کار اخلي. له بلوچستان پرته سند، پنجاب او خیبر پښتونخوا لا تر اوسه بلدیتي ټاکنې نه دي ترسره کړي. سپریم کورټ تیر کال ټولو حکومتونو ته حکم ورکړی چې بلدیتي ټاکنې دي وکړي. نور تفصیل له اسلام آباد سراج ظهیر راکوي.
اسلام آباد سپریم کورٹ کے دا چیف جسٹس ناصر الملک په مشرۍ کې دریتنی بینچ د بلدیاتی اوټونو په حق لا د کیس اوریدنه وکړه. په دې موقع ججانو خپل ریمارکس کې وویل چې په خیبر پښتونخوا صوبه کې هلکه بندي هم شوې دي، نو بیا څه وجه ده چې دغلته اوټونه نه کیږي؟ په کومه چې د خیبر پښتونخوا ایډوکیټ جنرل لطیف یوسفزی عدالت ته وویل چې د نو هلکه بندو په حق لا آرډیننس تیار دی او په یو هفته کې به دغه آرډیننس جاری کړي شي. په دې مهال چیف جسٹس ناصر الملک د پنجاب او خیبر پختونخوا صوبی ایڈوکیٹ جنرل ستا حکم ورکړو چې دروانی میاشت په 14 نیټه دی عدالت ته حاضر شي، او عدالت دی وایي چې دبلدیاتی انتخاباتو لپاره یې سکړی دی. کله چې مشال ریډیو دبلدیاتی انتخاباتو د ځن په حق لا د الیکشن کمیشن دی والا چارواکي نو پختل، نو د هغه نه وچی د دې لپاره ضروری دی چې لومبه صوبایي اسمبلیان قانون سازی وکړي، نو پس له هغه به د انتخاباتو کولو جوګه شي. همدارس چې مشال ریډیو د الیکشن کمیشن د دې دریس په اړه د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړي فضل حکیم نو پختل نو هغه اووی چې دوی لګیا دي او ډیر زر به قانون سازی وکړي. نو موري زیاته کړه
هغه سیستم غوړو چې نن کم درنه نه د لالي ده چې د امنیت شي نو پای کې د دانې سره سوچ نشته بغیر قانون سازی نه بغیر د سیستم نه بغیر نظام نه خو به تر شي ځکه نشي کولای چې بیا خالي نه پرسان شو چې دې شي او چې خامخ یو احترام خلک راشي بالکل مو بریاتي لشن چې مون بالکل ډیر زیات خو اش ډیر زیات صورت دستي چې مونږ یو
د بلتیتی انتخاباتو د اهمیت او د دې د ضرورت په اړه چې کلمه شال ریډیو د قانوني چارو تزیه کار اکبر الدین او پختل نو هغه وي
بلدیاتی نظام د یو ریاست د پارا د ریاست د چولولو د پارا چې دین د عمله تیر دي چې په پاکستان په اړین کې د بلدیاتی حکومتونو یا د میونسپل لیجیسلیشن یا چې کوم لوکل لیجیسلیشن نه دا غي ذکر موجود دي د سپریم کورټ فیصله چې دا ډیر زیات ټیکټه او سالي فیصله ده ځکه چې دلته بلدیاتی ادارې کار نه کوي دلته عوامي نمائندگان نه وي نو خلک د ډیر زیاتو مسلې سره مخ دي نو د سپریم کورټ فیصله چې کوم ده هغه په کار ده دا چې هغه د امپلیمنټیشن خوشي او ایڈمنسٹریشن یا انتظامیہ یا ایگزیکیو پاغیبان نے پورا عمل درآمد کی او چې کم پرسکرائب ٹائم دے پاغے کے دنن الیکشن ہوتی
د ذکر دے چې بلوچستان کې تیر کال د دسمبر په ومه نیټه بلدیاتی انتخابات شوی دی. سراج زهیر مشال ریڈیو اسلام آباد. دا هم اوریدل چې سپریم کورټ یو ځل بیا حکم درې صوبو تور کړی دی یعنی پنجاب، سندھ او خیبر پښتونخوا ته چې بلدیاتی انتخابات وکړي. خو په بلوچستان کې بیا د پاکستان سپریم کورټ هم د تیر کال په حکم د دسمبر په میاشت کې بلدیاتی انتخابات وکړل خو بیا هم دا باوجود مقامی حکومت لا نه دی جوړ شوی. د دې اوږد ځنډ وجه څه ده؟ دا پښتنو مې د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتواله وکړه.
کوم الیکشن کاو بنیادی طور باندې موږ دا غوښ چې موږ د الیکشن په داسې موسم کې وکړو چې هغه الیکشن ته برابر دي. خو دا سترو کوټ اصرار او موږ جمهوری خلک چې ګرد عمر مو د دې ادارو د پاره په جلو په کړاوونو کې تیر کړی خو بهرحال موږ د دسمبر په میاشت کې چې موسم برابر نو موږ الیکشن وکړو او د صوبې د تاریخ کامیاب ترین او پرامن ترین الیکشن مو وکړو. لدی بعد دا گورنمنٹ دا الیکشن کمیشن دا ذمہ داری جوڑے دل دا اختیارات دا مرکزی الیکشن کمیشن سر دی چې دوی دا بلدیاتو مزید دا ولس په ووټو چې څوک منتخب کېدل هغه چې کوم چناو کاو دا سوی وو پاتې چې کوم چناو چې دا به کېدل دا دا دوی ذمہ داری وه لکه کسان ممبر لکه لیبر ممبر لکه د خواتین والا لکه د اقلیتو والا نو دا دوی پرل پسې ودندول
د دې جندول وجه څه ده؟
دا د دوی ذمہواری ده د دوی اختیارات دي د صوبایي حکومت اختیار نه دی دا د دوی اختیارات دي دوی موسته شډول را کوي موږ د ګورنمنت دا ذمہواری ده چې موږ دوی ته انتظامی تور باندې پروټیکشن ورکو او هغه شی کار چې دوی کول غواړي په کوم ترتیب باندې موږ هغه ورسره پر کې د انتظامی مدد سره وکړو.
یعنی تاسو یعنی تاسو ته وجه څه ښکاری؟ تاسو له دوی سره خبرې کړې دي کنه؟ تاسو پر دوی ورې لکړې د بیا پښتنم نه د پس کړې
موږ دوی سره خبرې کړې او سم دا دلته کیسز را نه موږ ایک کتاب موږ کړو دا سترم کوټ درته رات کړو نو چې را دې کړ بیا ګورنمنت ولاړې اپیل کې بیا موږ د اپیل وخت دوی خبر کړی دي اوس نو د اختر په ورن بعد نشه دا ورته ویلي دي چې دا الیکشن راوکړي دا موږ د صوبایي حکومت چې زموږ په دې کې کوم انتظامي ذمواریانې جوړېږي د هغه په حواله باندې موږ تیار یو حاضر یو او چې دوی څه غواړي موږ هغه ورته کوو. خصوص خبره دا ده چې ټول ملک تر اوسه پورې د دې جوګه نه ده یوه صوبه هم چې بلدیاتي الیکشن وکړي او موږ تر صوبه باندې چې کوم الزام لګېدلی چې دلته هم نامان نشته موږ الیکشن ووم کوي او د دوی لخوا چې کوم غفلت او کوتاهي روانه ده او دا پروسه سره نه دی رسیدلې نو پر دې سړی دا خبره کولای چې موږ افسوس کولای شو.
یعنی ستاسو په خیال باندې دا وخت عدالت رکاوټ نه دی صوبایي الیکشن کمیشن دی؟
صوبایي الیکشن کمیشن له وجګه کار پاته دی هیڅ کوم رکاوټ نه دی.
دوی ولې دلچسپي نه اخی؟ تاسو خبر اوسر کړی
چې په ټول ملک کې نه دی سوی په یوه صبح کې جوړوان نه جوړوان څنګه دی دوی زه موږ ته دغه نه پوهېږم ډاکټر سرجی باندې بار بار کړی دی چې ورور دا موضوع دا مجلس باید د مقصد کې خلاص شي. د سیاسي پرچانو دا مطالبه ده چې الکشن شوی دی باید په داسې ورته ورسیږي مکمل شي.
یعنی ستاسو په خیال باندې د دې شاته آیا انتظامی سستی ده یا شاته نورې داسې کیسې دي چې هغه خفیه دي پټې دي او نه غواړي چې د حکومت حکومتونه جوړ شي؟ بلوچستان د اطلاعات وزیر عبدالرحیم زیارتوال چې د مقامی حکومتونو د نه جوړېدو په اړه راسره خبرې کولې. اوس هم پنځمې بجې سوې دي. احمد شاه اعظمي به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي. د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون کابل ته د ناڅاپي سفر پر مهال ژمنه کړې چې هیواد به د افغانستان ټینګ او شامل ګری وي. کیمرون لومړی هیواد مشر دی چې نن د افغانستان نوی ولسمشر اشرف غنی احمدزی سره ولیدل. کیمرون تر 2018 کال له افغانستان سره د 1.8 میلیون پاوند مرستو ژمنه وکړه. د خبر پرنخوا وزیر اعلی پرویز خټک په پېښور کې د تیر ورځې 14 په سخت ټوک کې غندلې ده او امنیتي ادارو ته د پرتونو او ککړو کسانو د نیونې امر کړی دی. پرون د پېښور پر کوارټر د سکیم چوک سره نږدې د بم په 14 کې په یو ګاډ کې سپاره 9 کسان وژنسول او 4 نور ژوبل شول. د پاکستان پوځ داوا کړی چې نن سهار په قبایلي سیمه خیبر کې د بمباری پر مهال 15 وسلوال وژل دي. بلخو آزاد سرچینې د پوځ دی دا پخلی نه کوي او وسلوال هم لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی وایي چې افغانستان په خپل پښو ودرېږي د پاکستان لپاره یو ښه اقتصادي منډي او ستراتیژیک دوست جوړېدلی شي. نوموړي په پریس کلب کوټه کې د وینا پر مهال دا هم وویل چې په پاکستان کې د ازاد ډیموکراسۍ د تاوان ورسېدی نو بیا به هیڅکله پر پښو ونه درېږي. یو امریکایي جنرال وویل په دې ورسې کې د افغان سرتیرو په ځانګړي ډول د پولیسو وژنې زیاتې شوې دي. د ترکیې وزیر اعظم احمد داود اوغلو ویلي دی په هیواد به خپل پوره هڅه وکړي ترڅو په شام کې د کوردانو قوي مرکز کوبانی د اسلامي دولت له وسلوالو څخه وژغوري. نوموړي پرون خبریالانو ته د خبرو پر مهال وویل دوی نه غواړي چې کوبانی سکوت وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د شامي فعالانو او کوردي جنګیالیو په وینا نن د ترکیې له پل سره نږدې په کوبانی ښارګوټ کې د اسلامي دولت له وسلوالو سره درنې نښتې روانې دي. او د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل خپل فرانسوي سیال ژایو لودغان سره په شام د اسلامي دولت وسوال پر ضد په بریدونو کې د فرانس د برخه اخیستنو پر امکان خبرې کړې. خبرونو لنډیز ملا مچام از زمیز خواورې دی. او اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوي په اسلام آباد کې سراج سحر.
نن د پیښور نخ پریدون کې مشرک وسپانه خپل ادریه کې لیکي چې جسټس جواد خواجه ویلي دي چې سپریم کورټ ته هر ورځ د احساس ورکړل کیږي چې ګنی عدالت نوټس واغلی نو محکمې به اهل کارونه په سم ډول کوي. نو دا د حکمرانانو ناکامي ده او حکومت ناکامه شو. د ادارې په وینا که څه هم دا د اعلی عدلي د ججانو سره نه ښایي چې داسې ریمارکس ورکړي چې په سیاسي صورتحال باندې تبصره وګرځول شي، خو دا کوم صورتحال چې په پاکستان کې روان دی نو د جان لخوا دارنګ ریمارکس راتلل فطری خبره ده. ادارې فلاندې وایي چې نن سبا په پاکستان کې یو واجب صورتحال رامنځته شوی دی او اولس د یو شمیر مسلو سره مخ دی. نو باید چې سیاستوال د اقتدار تر لاسه کولو لپاره د هلو زلو سره سره په اولسي مسلو هم توجه ورکړي. نو څوک به هم د حکومت یا د کومې محکمې او یا د سیاستوال پر ضد عدالت ته نه ځي. د دې تر څنګه جنگ ورسپانه خپلې ادارې کې وایي چې کله نه په بلوچستان کې د قام پرست رهنما ډاکټر عبدالمالک حکومت جوړ شوی د امن او امان صورتحال کې تر سهه د خواله راغلي، خو تیر ورځو کې یو وار بیا امنیتي وضع خراب شو او یوازې د شورو او زیارت پورس په مختلفو پیښو کې وطن مړه او د 200 نه زیات جوبل شو. ادارې مخکې لیکي چې هسي خو ټول بلوچستان د خطرو سره مخ دی او د دې حفاظت د حکومت مواریده، خو په خاص توګه د کویټي امنیت په دې هم ډیر ضروری دی چې دلته د ملک د مختلفو سیمو نه خلک د کار په غرض راځي او د دې ځای د نامنۍ سره په ټول بلوچستان او بیا پټول ملک اثر پریوزی دریا اخری کې لیکي چې بلوچستان کې د نام نه یو لوی وجہ د مختلفو نظریو خلکو سره سره د ځای کې قسمه قسم خطرناک وسلې هم دي. نو صوبایي حکومت له پکار دي چې د هر قسم وسلو د سمګلینګ مخه ونیسي او د مزاحمتي ډلو د مشرانو سره مذاکرات وکړي. د غرنګ د پیښور نخبریدونکو اجر سپانه خپل ادارې په بلدیاتي انتخاباتو لیکلي او وایي الیکشن کمیشن په خیبر پختونخوا کې راتلونکو میاشت کې د بلدیاتي انتخاباتو کولو نه معذرت کړې ده او دریز یې ده چې تر اوسه د صوبې حکومت د دې لپاره قانون سازی نه ده کړې. ادارې مخکې لیکي چې د خیبر پختونخوا حکومت پر اختیا بلدیاتي انتخابات زر تر زر کول غواړي نو د دې لپاره د قانون سازی وکړي چې بیا د الیکشن سره د څه خبرې جواز پاتې نشي. ادارې وایي چې دا انتخابات څومره ساریږي دومره به د ولس نقصان وي ځکه چې د بلدیاتي انتخابات وروسته د ولس مسلې د هغوی په درشل هواریږي. نو دا شند کول ډیر ضروری دي. ادارې اخري کې وایي باید چې د خیبر پختونخوا سره سره سند او پنجاب کې هم زر تر زر بلدیاتي انتخابات کېدل باور کړی شي او د دې لپاره ضروری ده چې ټولي صوبایي اسمبلی قانون سازی وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکا ډیپلوماټ مجلې په افغانستان کې د ثبات لپاره د چین او هند پر همکاري لیکنه کړې ده او نیویارک ټایمز ورځپاڼه بیا په افغانستان کې د امریکایي لګښتونو په اړه په لیکنه کې حکومت ته مشوره ورکړې چې د پیسو د ضایع کېدو مخنیوي لپاره د لارې برابر کړي. د دواړو مقالو مهم می برخې په امیر ساحل وړاندې کوي.
ډیپلوماټ مجللی کې په افغانستان کې د ترهګرۍ د زیاتې دوله کبله چین او هند دواړه د دې ګواښ د مخنیوي په لار کې متحد دي. کله چې په افغانستان کې د طالبانو د اسلامي امارت واکمنی و نو هند په مسلسله توګه له ګواښ سره مخامخ و. مجللی کې د روان کال په می میاشت کې په هرات ولایت کې د هند پر قونسلګرۍ څلور وسلوالو برید وکړ چې د رپورټونو تر مخې په پاکستان کې د میشتې وسلوالې ډلې لشکرې طیبه غړي ول. له دې ښکاري چې هند ته لا هم خطر ولاړ دی. مقاله وایي چین که څه هم په افغانستان کې د بے ثباتۍ په اړه اندېښنه لري ځکه چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال له افغانستان سره پوله تړلې وه، خو په پاکستان کې میشتې وسلوالې ډلې ښایي د چین د سینکیانګ له یوغور وسلوالو سره لاس یو کړي او په دې صورتحال کې وسلوال چین ته هم خطر ولاړوي. همدا لامل دی چې چین او هند په افغانستان کې د بے ثباتۍ د مخنیوي لپاره په ګډه کار کول غواړي. ډیپلوماټ مجللی کې د افغانستان د ثبات لپاره له چین او هند سره سره په سیمه کې د نورو هیوادونو د همکارۍ اړتیا هم ده. په دې کې د چین او هند پاکستان سره مختلف اړیکې د شک کولو موقع برابروي. نوې ډیلی اکثرا له بیجنګ اسلام آباد ته د اټومي او توغندیو د ټکنالوژۍ له ورکولو ناراض ښکاري او د هند تر واک لاندې کشمیر کې د پاکستان مداخله هم په غوسه کوي. په لیکنه کې راغلي چین او هند دواړه په دې اړه بالکل مختلف فکر لري چې آیا پاکستان دا صلاحیت لري چې د سیمې ترهګرې شبکې کنټرول کړي او که څنګه. همدا لامل دی چې چین هڅه کوي چې د ډیلی او اسلام آباد اړیکې ښه کړي. ډیپلوماټ مجله زیاتوي په دې لړکې د درو واړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي همکارۍ او د شانګای همکارۍ په سازمان کې د غړیتوب وړاندیز هم شوی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي پینټاګون په افغانستان کې خپل جنگي ماموریت پای ته رسوي. له دې داسې ښکاري چې د افغانستان جګړې لګښتونه به ختم شي، خو امریکا او ملګري به بیا هم په راتلونکو کې د افغانستان د خرچو لپاره پیسې ورکوي. دا ژمنتیا د سه شنبه پر ورځ هغه مهال نوره ټینګه شوه چې په کابل کې د امریکا او افغانستان استازو د دوه اړخیزه امنیتي همکارۍ سند لاسلیک کړ. د دې تړون تر مخه به امریکا او ناټو خپل کم شمیر سرتیری په افغانستان کې وساتي. څو اونۍ مخکې د افغانستان په بیړني ډول له امریکا د 520 میلیونه ډالر مرستو غوښتنه وکړه او خبرداري ورکړه چې که پیسې ورونه رسیدي نو افغانستان به دولتي کارکونکو تنخواه ورنه کړی شي. د پیسو نړیوال صندوق IMF اټکل کوي چې افغانستان به له 2013 زیږیز کاله هر کال په اربونه ډالرو ته اړتیا ولري. نیویارک ټایمز ورځپاڼه په افغانستان کې د بیا ودانۍ د کارونو امریکایي څارونکي جان سوپکو له خولې وایي هغه 104 ارب ډالر چې امریکایي کانګرس د افغانستان لپاره منظور کړي ول پکې شاوخوا 14 ارب ډالر لا نه دی لګول شوی. افغانستان په نړۍ کې له بېوزلو هیوادونو یو دی او ډېرې اړتیاوې لري. ورځپاڼه زیاتوي هغه امریکایي ادارې چې په افغانستان کې پیسې لګوي باید خپل لومړیتوبونه واضح کړي، حقیقي موخې وټاکي او د پیسو لګولو لپاره داسې لارې برابرې کړي چې دا پیسې ضایع نشي. پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟
جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
او سمزو افغانستان ته د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمدزی پر پولیسو ژغ کړی چې له هیڅ سیاسي ډلې سره تعلق ونه لري او باید د هیواد د امنیت ساتلو ذمہوریانی سرته ورسوي. د خبرو نوموړي نن په کابل کې خبري غونډې ته وکړه. تفصیل مرسل احمدزی له کابل راکوي.
افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی ټینګار کوي چې افغان پولیس باید د شفافو معیارونو او وړتیاو په پام کې نیولو سره په دندو وګمارل شي. ښاغلی احمدزی د جمعې په ورځ په دې اړه یو خبري کنفرانس ته وویل چې افغان پولیس باید سیاسي ونووسي او یوازې د امنیت ټینګښت دنده مخته یوسي. ښاغلی احمدزی زیاتوي چې د کابل د امنیتي وضعیت په اړه د هیواد له درې وړو امنیتي ارګانونو سره خبرې کړي سو په امنیتي وضعیت کې ښه والی راشي.
په لومړي سر کې باید افغان پولیس غیر سیاسي شي. امنیتي مسؤلین مو د شفافو معیارونو په اساس تعین شي. صلاحیتونه او مسؤلیتونه یې واضح شي. په دې اړه موږ له درې وړو امنیتي ارګانو سره په اساسي ارزونې کې یو.
ولسمشر اشرف غنی احمدزی د برېټانیا له صدر اعظم ډیوډ کامرون سره د جمعې په ورځ په ګډه خبري غونډه کې د کورنۍ چارو وزیر ته دنده وسپارله سو د کابل په بیلابیلو ناحیو کې د پولیسو په چوکاټ کې اصلاحات راولي. ښاغلی احمدزی همداراز ټینګار وکړ چې پولیس باید خوندي ووسي. نوموړي د هیواد د درې وړو امنیتي ارګانونو د قربانیو او سرښندنو ستاینه وکړه. په عین حال کې د کورنۍ چارو پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر ازادي راډیو ته وویل په تیرو 13 کلونو کې پر پولیسو ډېرې پانګونې وشوې او نړیوالو ورته روزونکي وټاکل خو اوس هم افغانستان معیاري پولیس نه لري. نوموړی د افغان پولیسو پر مسلکي کېدو ټینګار کوي.
درې ارګانونه امنیت دولتي اردو د کورنیو چارو وزارت دا ټول پرسونل باید مستقل وي، بې طرفه وي، د تنظیمو په منځ کې د هیچا سره اړیکې ونه لري او سالمه تربیه ورکړی شي. نو نه تنها په د خپل دولت په ساتنو کې او حتی د افغانستان د ولسونو او سرحدات ساتنو کې به مهم رول ولوبوي.
ښاغلی فقیر زیاتوي چې د امنیتي وضعیت د ښه والي په هدف باید د ملي امنیت ریاست، د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو ترمنځ همغږي زیاته شي. کارپوهان په داسې حال کې د پولیسو او نورو امنیتي ارګانونو ترمنځ د همغږۍ له نشتوالي خبره کوي چې ولسمشر اشرف غنی د امنیتي ارګانونو ترمنځ د لا همغږۍ په خاطر د یوې ملي ستراتیژي د عملي کولو اعلان کړی.
په پاکستان کې روان کال په لومړنیو نهو میاشتو کې د پولیو د رنځورانو شمیر 1,78 ته رسیدلی دی. د روغتیا د نړیوالې ادارې چارواکي وایي په پاکستان کې د پولیو ناروغي خطرناکه بڼه خپله کړې ده او که د دې مخنیوی ونیسي نو شاید د پاکستان ګاونډي هیوادونو ته هم خور شي. په دې اړه نور تفصیل ظفر کریم راکوي.
د روغتیا د نړیوالې ادارې یا ډبلیو ایچ او چارواکي وایي په پاکستان کې سکل د پولیو پرنس د اخته کسانو شمیر خطرناکې کچې ته لوړ شوی دی. په پاکستان کې په 2000 کال کې تر ټولو زیات 199 ماشومانو کې د پولیو کیسونه موندل شوي وو. چارواکي زیاتوي ښایي سږنی کال کې د بل هر کال په پرتله زیات کیسونه مخې ته راشي ځکه چې سکل ورځ تر بلې د پولیو د رنځورانو په شمیر کې زیاتوالی راځي. د روغتیا د نړیوالې ادارې چارواکي ډاکټر زبیر مفتی پدې اړوي
187 کې قریب کیسز رپورت وه هم
تر اوسه 1,00 کیسونه مخې ته راغلي دي. دا ډېره زیاته شمیره ده. په دې کې تر ټولو زیات کیسونه د شمالي او جنوبي وزیرستان او د خیبر ایجنسۍ له باړه تحصیل څخه مخې ته راغلي دي. د دې نه علاوه په خیبر پښتونخوا او کراچۍ کې هم ځینې کیسونه موندل شوي. دا څرګنده خبره ده چې په کومو سیمو کې د پولیو ضد ویکسین په سمه توګه نه دي شوي، هلته د پولیو وایرس فعال دی. نوموړی زیاته کړه د آبادۍ په لحاظ د پاکستان تر ټولو لویه صوبه پنجاب ده، خو هلته بیا د پولیو د مریضانو شمیر د نشت برابر دی. کدی ته په کتو سره د پاکستان په هر برخه کې د پولیو ضد د څاڅکو ورکولو کمپینونه په کامیابۍ سره وچلول شي نو په دې مرض کې کمی راتللی شي. په پاکستان کې د دسمبر 2012 را په دې خوا په قبایلي سیمو، خیبر پښتونخوا او د کراچۍ په ځینې سیمو کې د پولیو ضد ویکسین کوونکو او د دوی پر امنیت مامورو کسانو باندې حمله شوی چې له امله یې د دغې کمپین سره تړاو لرونکي په لسګونو کسان او امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د سند صوبې چارواکي وایي په دغې صوبه کې تر اوسه زیاتره د پولیو کیسونه په مرکزي ښار کراچۍ کې موندل شوي دي. د سند صوبې د روغتیا وزیر ډاکټر صغیر احمد له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي په سند صوبه کې 90% پولیو رنځ په پښتنو ماشومانو کې موندل شوی. دی وایي د 1400 کیسونو له جملې څخه 15 کیسونه خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو څخه په دلته راغلو ماشومانو کې موندل شوي دي. په دوی کې آی ډی پیز او د افغانستان څخه راغلي ماشومان هم شامل دي. دوی کې زیاتره ماشومان په دې وروستیو کې دلته راکوچېدلي او دوی ته د پولیو ضد ویکسین په سمه توګه نه دي رسېدلي. د روغتیا د نړیوالې ادارې چارواکي وایي که په پاکستان کې د پولیو د رنځ مخه ونه نیول شي نو دا مرض د دې ګاونډي هیوادونو او په تیره بیا د افغانستان وګړو کې په پراخه کچه خورېدلی شي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د مشال رادیو د خالد ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجې،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجې،
شال او شمله
په پاو کم دو بجې،
د مشال پنوم
په اتمه نټه د پاسا دو بجې،
روغتیا او درملنه
په دو نیمه بجې،
سروي
په درې نیمه بجې،
جمهوریت
په پاو کم سلور بجې،
نو خیالونه نو سازونه
په سلور نیمه بجې.
اوس هم د پاکستاني وزیر اعظم د نااهله کېدو په اړه د سپریم کورټ د یوې مقدمې په اړه تفصیل. تېر ورځ د پاکستان سپریم کورټ د وزیر اعظم نواز شریف د نااهلۍ د مقدمې اورېدلې پر وخت ویلي د وزیر اعظم د نااهلۍ په اړه په غوښتنلیک څېړي او دا چې پر دې مهال پر ټول متعلقه کسان عدالت ته وربلل کېږي. د سپریم کورټ جرګوي وویل درخواست چې پر کوم بنیاد دایر کړل شوی دی نو که دا ثابت شو نه یوازې وزیر اعظم نه بلکې ټول پارلمان لغو کېدلای شي. رابعه اکرم خان له اسلام آباد رپورټ راکوي.
په سپریم کورټ کې یو ځل بیا د وزیر اعظم د نااهلۍ په اړه د درخواستونو اورېدنه جسټس جواد اسخواجه په مشرۍ کې درې کسیزې بنچ وکړه. د اورېدنې په وخت جسټس جواد اسخواجه وینا وه چې وزیر اعظم نااهلۍ په اړه درخواست عدالت ته راوړل شوی دی، خبره عدالت ته راغله، په دې معامله به اوس ټول عدالت ته راځي، بیان به ورکوي او په دې به جره کیږي. د اورېدنې په وخت د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان مسلم لیگ کاف یو وکیل ګوهر نواز عدالت ته وویل چې وزیر اعظم په پارلمان کې پوځي مشرولۍ په اړه بیان ورکړی دی چې په دروغو مبنی دی، نو هغه د پارلمان د یو ممبر په حیث صادق او امین نه دی پاتې شوی. د دې په جواب کې جسټس سوس محمد خان دا وینا وه چې که دې خبر ته وکتل شي نو عدالت ته درخواست ورکوونکو سره سره غونډ پارلمان به فارغه شي. جسټس سوس محمد خان زیاته کړه چې تر څو پورې څوک مجرمه نه وي ثابته شوې نو د اسمبلی یو غړی هم نااهله نشي ګرځول کېدی. د عدالت په دې مهال وکیلانو ته وینا وه که د پارلمان بهر درنه ورکوونکو ګوندونو سره مذاکراتو لپاره د وزیر اعظم او آرمی چیف ترمنځ په بنده کمره کې خبرې اترې شوې وي نو آیا تاسو کې به څوک آرمی چیف د ګواه په توګه یا دغه بیان حلفي په عدالت کې وړاندې کړی شي؟ د دې په جواب کې وکیلانو عدالت ته څه جواب ورنه کړو. درخواست ګزارو عدالت ته وویل چې هغه خپل درخواستونو کې ترمیم کول غواړي. په دې عدالت د اورېدنه 15 اکتوبر پورې وځنډوله. د دې کیس اورېدنې په اړه د قانوني چارو کارپوه قاضي انور وایي
خبر شوی اور بیا کو پکال تا دې څنګه میچو په مخاوي شاغنم تا پوسو کو نن دو جواب خواجه دا وی دي چې خدای چې تاسو راغلی چې وزست تاسو کې چې اصلي خبر څه ده او دا چې کوم یې نه شروع شو او دا چا شروع کړو دې کې څه خبر شوی دي نو خدای چې وزست خبر شي تاسو راغلی چې مونږ دې
بلخوانن سهر د کامی اسمبلی سپیکر آیا صادق وزیر اعظم نواز شریف د اهلیت په اړه لیگل شوی یو ریفرنس رد کړی دی او ویلی دی چې وزیر اعظم ته د آئین تر لاندې استثنا حاصله ده او د آئین آرټیکل 3 د وزیر اعظم اهلیت په اړه څه سوال نو چتوي. د ریفرنس ایډوکیټ اظهر صدیق له اړخه دایر کړی شوی و چې پکې د آئین آرټیکل 3 تر لاندې د وزیر اعظم د اهلیت په اړه سوال اوچت کړی شوی دی. د ذکر ده تیره ورځ چیف جسټس ناصر الملک وزیر اعظم نواز شریف د نااهله ګرځولو درخواستونو اوریدنې لپاره د لارجر بینچ د جوړولو درخواست رد کړی دی. دا درخواستونه پاکستان تحریک انصاف رهنما اسحاق خاکوانی او پاکستان مسلم لیگ کاف صدر چودھری شجاعت حسین لخوا دایر کړی شوی وو. لارجر بینچ د 15 زیات ججانو باندې مشتمل وي او د پاکستان مسلم لیگ کاف صدر چودھری شجاعت غوښتنه وه چې دې کیس لپاره د 8 ججان وټاکل شي.
دا مشال ریډیو دا
د بلوچستان په کوټه شهر کې د دې صوبې د هپټایټس پروګرام چارواکي وایي په بلوچستان کې به د ژړی د ناروغۍ پر ضد د ویکسین کمپاین پیلوي. د دې په خبره چې د دې سربه په صوبې کې د ژړی ناروغۍ مخه ونیول سي. زموږ همکار خدای نور نصر د دې پروګرام له مشر ډاکټر سمیع الله سره خبرې کړې او دا ریپورت یې جوړ کړی دی.
په بلوچستان کې د هپټایټس یا ژړی ناروغۍ د مخنیوي پروګرام مشر ډاکټر سمیع الله وایي ډیر ژر به په صوبه کې د ژړی ناروغۍ پر ضد د ویکسینو کمپاین شروع کړي چې موخه یې په صوبه کې د زیاتېدونکو ژړی ناروغۍ په ناروغانو کې کمی راوستل او له دې ناروغانو څخه د نورو وګړو ژغورل دي. ډاکټر سمیع الله له مشال رادیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل هپټایټس سی ناروغي په بلوچستان کې تر ټولو زیات ده او د دوی دغه کمپاین لارې به دوی وکولې سي چې دغه ناروغي د ناروغانو شمیر راکم کړي او د هغوی درملنه وکړي.
بدی کی ڈینجرس فارم ہے ہیپاٹائٹس سی دینا اور داغا ویکسینیشن کا سپ ورلڈ وائڈ تو سے پوری ویکسین نے دریافت ہوئی نہ دے آگا با خالی پریونٹ کا ہے کم پریکاشنری میئرز اور ہیپاٹائٹس بی اور ڈی سے دے آگا کا ویکسین تھا اور موسٹ تقریباً سکمز موز ہیلتھ کیئر پرووائڈر دی دسوبیا گرت اور کڑے دے اس میں پلان کڑے دی سکمز موز لس آگا ڈسٹرکٹس دی اس پاگا کی ڈیر کامن دی دا پاگا کی موسٹ اسکریننگ اور ویکسینیشن دوار ہم پلان کری دی غالباً میاس دے کے بھی اسٹارٹ.
ڈاکٹر سمیع اللہ وی دا بلوچستان لورالائی مساخل اوستا محمد او جعفر آباد هغه سیمې دي چې همدا هپټایټس سی پکې زیاتې سمې زیاتوي د دغو ضلعو په شمول به په شپږو نورو ضلعو کې چې همدا ژړی پکې زیات وي دغه د ویکسینو کمپاین به کوي.
هپټایټس بی سی ډی دا یو جلا ریشو ده. دا ټیم تو کوټ زیات سی هپټایټس کم دی بلوچستان کې ډیر زیات په بلوچستان کې بیا خاص کر جعفر آباد مستا محمد او دلته لورلای مسخیل خدای لري کې به ډیر زیات دی.
د ډاکټر سمیع الله په خبره تر پولیو ورسته جړای یبه بل هغه خطرناک ناروغي ده چې په بلوچستان کې د ناروغانو په شمیر کې ورځ تر بلې زیاتواله کیږي. خو د دې په خبره کې د دې ناروغي په لمړي سر کې په متخصص ډاکټر باندې علاج وسینو درملنه یې بیا تر ټولو اسانه او ژر کېدلی سي. خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه.
شمالي وزیرستان کې پاتې خلک په ځانګړي ډول د تحصیل سپینوام میشت خلک وایي د غلطه منتیز واکونو د لټون عملیات لپاره د تیرې میاشتې له 12 نیټې څخه کرفیو لګولې ده او په دوی ټولې لارې تړلې دي. د دغو خلکو وینا ده چې هم د دې کرفیو له وجې د دوی ستونزې زیاتې شوي او ناروغان په کورونو کې په تکلیف دي. عمر دراز وزیر په دې اړه یو رپورټ رالېږلی دی.
شمالی وزیرستان تحصیل سپینوام خلکوای امنیتی ځواکونو لخوا دوی په سیمه کې د لټون عملیاتو ترسره کولو لپاره د 13 میاشتې 12 منټې نه کرفیو لګول شوی چې د دوی میرالی بنو هنګوټل او افغانستان خوز په طرف تللې ټولې لارې تړل شوې دي. دوی وایي د غلطه خلکو د لټون عملیاتو په وخت په اسلحه دولت ته په خوخه جمع کړي خو بیا هم پر دوی کرفیو دوام لري. در از مک او د تاخیل سیمو خلک هم وای د لارو د بندیز لوجه د ستونزو سره مخ شوی دی. د سپین وامو سیدون کې ګل قادر خان په دی اړه مشال ریډیو ته وای
12 تاریخ نه په میلبون د دفتر ته برشون سری دا میتنا وسله جمع کړل د وسله بکر پکې را مالیات وګړو په جون می شو وستر ته را وتل په میلبون لاره کار بي دا جاری دی. د میر ته درا او غو سي مهرباني د میر دی مورون په کې نه په پروت دی نه دا ویستا نه ډاکټرون ستا نه دین را ونه.
مرسلین شمیر وای ناروغان په کورونو کې د مرګ سلګي وای
میرلی تا فالتا وبانی تا بر تقریبا ملیارو وشتي دو پهلوان یار خوستا دنیا څلور وړ ملیار باندې نڅوک ډاکټرون تر صحیح کړای شي نڅوک بزور تر صحیح کړای شي په ملیار د وژنې یو ور کای مرش سوار لا څکول ور کای چاغ ډاکټر تر صحیح نشو کړل د مور چې وشي خالي ور تک شي اور ته چې تر دې ته لګیت به سره ته نړو چې کی به ډاکټر له هغه په نړو له په څه خاتم دی مخ شل کا نور خالي تانګل تانګل آی بیا له وهي استل او کچیر به موږ دا خبر ورولي د مهرباني وګنيسته
ملک شمید الله وای د کرفیو له وجې ډېر په مشکل کې دي او امنیتي ځواکونو ته چې مشران ورشي نو ور سره د ملاوېدو وخت هم نه ورکوي.
ډېر مشکلات سره چول دي په میږې په خپله علاقه پرېښي چې په توس باندې امن دی وسلې جمع کړې او چې کله یې راوغلې وسلې مو جمع کړې پرېشان یې وغوړل چې بارہ تاریخ نه په میر باندې کار پیرا کولی شوي د وزیرستان شمالیات شری د هغې وخت نه میږ پوتی کارنل سره میر ملاوي کارنل میږ ته وویي چې تاسو صبر سستاسې صبوي بیا دې بیا میږ ته د ایف سي ولویي چې آرمی راونه دو ایوا بله ګنار بس ترې
کلامو چې په دې اړه مالی وزیرستان کې موجود امنیتی ځواکونو اعلی چارواکو سره د رابطې کولو هڅه وکړه نو د دوی سره پر دې موضوع خبرو کولو کې بریالی نشو. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوس هم د رواني غړي یعنی د مشال ریډیو د نن ورځې د ورستی خبرونی ورستی ریپورت د اختر پاړه دی. د افغانستان په خوست ښار کې هم د لوی اختر د سوداګانو لپاره د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته سي او خلک د لوی اختر لپاره سوداګانې رانیسي. خو بیا د خوست ښار یو شمېر دوکاندارانو وایي چې د نورو اخترونو په شان سش کال د سوداګانو خوند نسته. ولی نجیب الله خیری په دې ریپورت کې بیانوي.
خوست ښار کې هم د اختر د سوداګانو لپاره د خلکو ډیره ګڼه ګوڼه ده. د ښار منځنۍ کوڅې د توکو د خرڅانو لپاره بندې شوې دي. په لاسي رډو او ګرځنده غرفو کې د اختر توکي خرڅېږي او د هر رډې او غرفې نه څو څو کسان راچاپېروي. که څه هم د خوست ښار دوکانداران د نورو اخترونو په پرتله په سږني اختر کې سوداګانې کمی ګڼي او وایي چې تیرو ټاکنیزو لانجو د دوی کاروبار ته زیان اړولی، خو تمه لري چې د نوي حکومت په ټینګېدو سره به د خلکو په اقتصادي حالت کې ښه والی راشي او کاروبار به یې پرمختګ وکړي. یو تنځوان چې خوست ښار ته سودا اخیستلو لپاره راغلی، مشال راډیو سره په خبرو کې وایي چې
نوم یې عبدالنور زهیر د خوست ښار یو تنوس. خاله خوشاله دي، لوی اختر دی، ځان ته بس کالي اخلي، بوټان به اخلي، کورنۍ ته به نور سامان. درې ورځې اختر کې خلک چکر وایي، ډېر زیاته چکر وایي. پرم به اخته مطلب مثلا لاړ شي، میلمکوټ به اخته لاړ شي، داسې پوهنتون طرف ته چکر وایي. خاله خوشحال دي چې نو ولسمشر به ټاکل شو او هیلې لري چې وطن به جوړ شي او لوی اختر د خوشحالۍ اختر وره.
د خوست ښار دوه تنه نور دونکو وای چې تیرو ټاکنیزو لانجو د خلکو اقتصاد ډیر زیانمن کړ. خلکو کاروبار نه لاره چې هغه سي اوس ښکار دي. دوی هم د نوي حکومت په وجود کې خراتلونکو ته هیله مند دي.
زه زهیر جان يم د خوست ښار اوسیدونکی يم. اوس ان شاء الله انتخابات نتایج اعلان شول، نو دا اختر به یو د سولې اختر وي، بخترین اختر به وي. ان شاء الله زه ډاډه يم چې دا اختر به ډیر یو بختور اختر وي.
نوم محمد کابل د خوست ولایت اوسیدونکی يم. بس تا کول اختر خو خدا او رښتا تیر کول هلته ونښتا ځکه دغه انتخاباتي مشکلات او خلکو اقتصاد ته ضربه وزله. کورونا برونه نه وظیفه نه خلک وظیفه و ان شاء الله دنه ورسته به حالات هشي. امنیت خاده به و سفر کوم لاسید په خنشته چې خوستول تین اندخمن شي.
په خوست ښار کې دوه تنه دوکانداران چې بوټونه او بل تنې د سر خولۍ او ټوپۍ خرڅوي وایي چې سږ کال سوداګانې دي گزارې دي.
د سلیمان خان بوټونه والا ترکی، چینایي، جاپاني، اروپا والا د مختلفو ملکونو بوټونه دي. سږ کال عمر ځوانان بوټونه چې خولۍ دغه کرمیش بوټونه وي، امریکایي بوټونه دي، دغه ډېر خولۍ.
ما نوم دی وارث خان، د جلال آباد اوسیدونکی او خولۍ مې راوړي دي. الحمدلله سودا پکې ښه ډېره کېږي. دا خولۍ خو قسم نه قسم او لکه سندۍ ټوپۍ دي، کمپیوټري ټوپۍ دي، بنگلادي ټوپۍ دي او د شنوري پاکستاني ټوپۍ دي. وسه ډېر بنگلاديشي خرڅيږي.
که څه هم په دودیز ډول څول سي زوړان د خوستيانو لوی اختر ایوه ونې لمانځه او د یاد ولایت په بیلابیلو سیمو کې به د تیاتر او ځینو دودیزو لوبو پراخې نندارې جوړې دي او د موسیقۍ او اتڼونو ګرم محفلونه به ترسره کېدل. خو اوس مهال د امنیتي پیښو ګواښ د دې اختر لمانځنه مختصره او رالنډه کړې ده. نجیب الله خیل، مشال راډیو، خوست.
او سم لدی سره د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونه پای ته رسیږي. خو د پورسي شبکې بل احمد چازمی زخه د خبرونو لنډي سوورو. د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون کابل ته د یو ناڅاپي سفر پر مهال ژمنه کړې چې هیواد به د افغانستان ټینګ او ښه ملګری وي. کیمرون لوړی هیواد مشر دی چې نن یې د افغانستان له نوي ولسمشر اشرف غني احمدزي سره ولیدل. کیمرون تر 2012 کال له افغانستان سره د 1.8 میلیون پاونډ مرستو ژمنه وکړه. خبر پرتنخوا وزیر الله پرویز خټک په پېښور کې د تېر ورځې 14 په سخت ټوپ کې غندلې او امنیتي ادارو ته د پلټنو او د ککړو کسانو د نیونې امر کړی دی. پرون د پېښور پر کوارټر روډ لسکیم چوک سره نږدې د بم په 14 کې په یو ګاډي کې سپاره 8 کسان ووژل شول او 4 نور ژوبل شول. د پاکستان پوځ داوا کړی د چین سهار په قبایلي سیمه خیبر کې د بمباری پر مهال 15 وسوال وژل دي، بل خو آزاد سرچینې د پوځ د دې د پخلی نه کوي او وسوالو هم په دې اړه څه نه دی ویلي. دا پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمد خان اڅکزی وایي که افغانستان پر خپل پښو ودرېږي د پاکستان لپاره یو ښه اقتصادي منډی او ستراتیژیک دوست جوړېدای شي. نوموړي پرون په پریس کلب کټ کې د وینا پر مهال دا هم وویل که دا ځل ډیموکراسي ته په پاکستان کې تاوان ورسېدی نو بیا به هیڅکله پر پښو ونه درېږي. یو امریکایي جنرال ولی په دې ورسره کې د افغان سرتیرو په ځانګړي ډول د پولیسو وژنې زیات شوې دي. د ترکیه وزیر اعظم احمد داود اوغلو ویل دی هیواد به خپل پوره هڅه وکړي ترڅو په شام کې د کوردانو قوي مرکز کوبانی د اسلامي دولت له وسوال څخه وژغوري. نوموړي پرون خبریالانو ته د خبرو پر مهال وویل دوی نه غواړي چې کوبانی سکوت وکړي. بلخوا په د شامی فعالانو او کوردی جنگیالی ویلي چې نن د ترکیه له پولیسو سره نږدې په کوبانی ښارګوټ کې د اسلامي دولت له وسوال سره درنې نښتې روانې دي. د امریکا دفاع وزیر چک هیګل خپل فرانسوي سال ژایو لوتغان سره په شام کې د اسلامي دولت د وسوال پر ضد په بریدونو کې د فرانس د برخې اخیستو پر امکان خبرې کړې دي او په ختیځ اوکران کې د سره صلیب یو کارکوونکی وژل شوی دی.
دا خبرونه لنډیز مولا احمد شاه زمیږ خبرې دی. هم له دې سره د ماشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته رسیدلې. تاسو کولای شئ هم دا خبرونه ټول له تصویرونو ویډیو او هم دا اوریدلای شئ پر ماشال ریډیو ډاٹ کام باندې او سبا بیا تاسو په خدمت کې. که تاسو هم په دې څه په پاتې شئ نو دیوار رادیو اوریدلای شئ. په پام کې.